په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپېتا سیازدي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعته ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه په وروستیو کې فیصله نه ده سوې. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له فرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط واورې. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړي چې وایي دواړو هیوادونو په خپلو پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله د سالنګ لار بنده ده. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي میلیونونه پاکستانیان به چې د مرستندوی ادارو په کومک باندې ژوند کول د مرستو به برخې شي. او د پاکستان ستره محکمه نن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په برخه کې خپله پریکړه اعلانوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي و چې کابل او اسلام آباد د خپل اړیکو د شکولو لپاره دا موافقه کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت جنرال دولت وزیري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړه نه ده شوې.
نمائندهشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بالای از این توافق صورت نگرفتن.
جنرال وزیری وویل یوازې دا موافقه سوې چې د هماهنګۍ مراکز چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال وو له سره فعال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې له کابل سره یې همغږي زیاته سوې او روابط هم مثبت دي. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله لارې بندې دي. ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واورې زخامت یو متر ته رسېدلی دی. د سالنګونو د څارنې او ساتنې رئیس جنرال عبدالرجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي سالنګ کې واوره اوس هم وري او شدید توپان دی. د جنرال رجب په وینا تقریبا یو متر واوره سوې او لا هم د اورېدو په حال کې ده. جنرال رجب زیاته کړې چې په سالنګونو کې 50 متره سرک یخ وهلی او له دې امله د موټرو لپاره دغه لارې بندې دي. او په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان لوري د راکټي د پاکستان د توپچی د حملو له امله به کور شوي د سرې میاشتې ادارې د خوراکي موادو مرسته وکړه. په کونړ کې د سرې میاشتې رئیس ګل محمد فضلی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې مرستې د کونړ په مروره او شلتن ولسوالیو کې پر بې کور خلکو ویشل شوي دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ډیورنډ کرښې ته په څیرمه پرتو ولسوالیو شلتن او مروره کې د پاکستان د پوځ د توپچی حملې روانې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي د اسلام آباد د دې اقدام په پایله کې به د تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو په زرګونو قربانیان له ډېرو مهمو مرستو بې برخې شي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو استازیتوب کوي وایي په هغه هیواد کې تقریبا 9 میلیونه وګړي د بشري مرستو څخه برخمن دي. د پاکستان حکومت تر 60 زیاتو نړیوالو مرستندوی موسسو ته وویل چې په 2 میاشتو کې دی په دې هیواد کې خپل دفترونه وتړي او له پاکستانه دی ووځي. د پاکستان ستره محکمه به نن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو په اړه پریکړه وکړي. د دې سپیناوی به هم وکړي چې هغه پټه پانګه لري که نه. عمران خان تورن دی چې پټې پانګې لري او ګوند یې له بهرنیو هیوادونو تمویلیږي. ټاکل سوي چې د محکمې 3 کسیز قضایي پلاوی نن د خان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیګ نواز د تیر کال په نومبر میاشت کې پر خان د تورونو مقدمه جوړه کړه. کچیرې محاکمه عمران خان مجرم وپیژني په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د کاندیدۍ له حق محروم سي او د پاکستان د ملي اسامبلی د غړیتوب له حق به هم خلاص شي. دا هم ممکنه ده چې د تحریک انصاف ګوند له رهبرۍ هم محروم شي. د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول سوی دی. رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د انقرې د پولیسو یو پخوانی افسر رمضان یوچیل چې پوښتنې ورڅخه روانې وې په دغه پیښه کې په لاس درلودلو تورن سوی دی. د ترکیې لپاره د روسیې سفیر اندری کارلوف د تیر کال د ډسمبر په 19 نیټه په انقره کې د هنري اثارو په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال وویشتل او ووژل سو. حمله کوونکي د حلب مهیره وینا راکړه او داسې نورې خبرې هم کړې وې چې د سوریه په چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره کوله. حمله کوونکی 22 کلن پولیسو چې د حملې په وخت په کار کې نو. د ترکیې چارواکي وایي چې تر دغې پیښې وروسته یې زیات مشکوک کسان نیولی دي. په روسیه کې د جمهوری ریاست کمپاین به د دوشنبه په ورځ رسمن پیل سي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل سوی ده. د روسیې د فدراسیون شورا چې د پارلمان مشرانو جرګه هم د نن د انتخاباتو ورځ اعلان کړه او پریکړه وسوه چې د دسمبر په 13 به کمپاینونه پیل سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دسمبر په 16 اعلان کړی و چې د جمهوری ریاست بلې شپږ کلنې دورې ته ځان کاندیدوي. او د مسکو یو محکمې نن د روسیې د اقتصاد پخوانی وزیر الکسی اولیوکایوف د لوی رشوت اخیستلو په جرم په 8 کاله زندان محکوم کړ.
روسیه زدی رادیو ته واجی است. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. پاکستان ویلي چې له افغانستان سره یې اړیکو پر مخته کړی.
پاکستان بل لار نه لري، د پاره درې ملار د دشتي د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي.
د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
په درې ساعته جګړه کې هم نتیج ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي.
د کونړ امنیتي چارواکي غواړي په دې ولایت کې د شیزینه پولیسو شمیر زیات کړي.
د سډیر جرمونه منګه ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر مرسوا شي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو د شمالي کوریا د مسالې په ګډون پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې یو سات خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان چارواکو دا پیشنهاد کړی خو تر اوسه ورباندې موافقه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنجشنبې پر ورځ ویلي وه دواړو لوریو موافقه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې خپل پوځي استازي ځای پر ځای کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو پارلماني هیئت افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو نو داړي کو پرشکېدو خبرې وکړي. نور تفصيل له اسمت سروان نوري.
پاکستان وی له افغانستان سره په خپل اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس دغه هیواد د ملي جرګې د مسلم لیګي غړي رانا افضل خان په مشرۍ پارلماني پلاوی به د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو په کابل کې خبري وکړي. پاکستانی رسنیو افغانستان ته د خپل هیواد د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دوهم پړاو بللی چې له پولو ورها خوانو میشي او د 2015 په اکتوبر کې د دوه هیوادونو د ولسونو ترمنځ د تماسونو له لارې د اړیکو د شکېدو په هدف پیل شو. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان د لومړي ځل لپاره د شی امنیتي همغږۍ لپاره د یو بل په پوځي مرکزونو کې پوځي استازي ځای پر ځای کړي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري د پاکستان د ادارت رچې په دې برخه کې د دوه هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده. جنرال دولت وزیري آزادي رادیو ته وویل قطعاً تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. دوی وړاندیز کړی و چې استازي دي زموږ په دفاع وزارت کې او زموږ استازي دي د دوی د دفاع وزارت په قرارګاه کې وي. په دې موضوع موافقه و نشوه، خو یوازې پر دې سلا وشو چې د هماهنګۍ مرکزونه چې پخوا فعال ول هغه دې بیرته فعال شي. په دې موافقه شوي او دا مرکزونه بیا فعالی شي.
بالای از این توافق صورت گرفتن و او فعال می
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت و اندوی د پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په نوم وړاندیز افشا کړ او وی ویل چې دا وړاندیز د نومبر په 15مه له افغان چارواکو سره شریک شوی دی. په دې سند کې د دوه هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، پوځي، استخباراتي او د کډوالو د مسئلو په برخه کې د کاري ډلو له لوري د رغنده او معنادارو خبرو د پیلولو لپاره د هر اړخیز پلان وړاندیز شوی دی. فیصل وویل چې پاکستان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت رسمي ځواب ته منتظر زرده. د په وینا دا وړاندیز د اکتوبر په لومړیو کې کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د سفر په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندیز شو. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې طرحې په باب څه نه دی ویلي.
مردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی. د پاکستان یو پارلماني هیئت افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکیچ راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو رښتیا هم په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
د 2015 کال کومه طرحه چې د پولو هغه طرف په نوم سره جوړ شوی وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد د خواڅخه باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وښول شي اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې پاکستان چې نه د پاکستان د هیواد د خواڅخه د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندي. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښوي. د غبرګون علاقې تاسو ویني چې په اکتوبر کې نه اوسه تقریبا دوه میاشتې وړاندې پاکستان د خواڅخه چې کومه طرحه افغان دولت سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هېڅ جواب افغان دولت نه دی ورکړی. دا په دې معنا باندې چې افغان دولت عملي کار ته تمه بندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او هغه ډول دا په دې معنا باندې چې پاکستان حکومت تر اوسه پورې د ترهګرو په وړاندې هېڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښولی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. څوارلسمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نتنیاهو وینا هم اورېدله. هغه وایي په واضح توګه باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، وړې پناه ځایونه لري او که دوی ته د خپل چلند کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان ځینې سیمې بېخله لاسه ورکړي. دا په دې معنا باندې ده چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د پاکستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترین لپاره هڅه کوي.
بلې، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابر کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډېر مهم دی. دوی تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کړی و. افغان مشر ته ویلي و د افغان مشر د دلیل ورزي وویل چې تاسو کوم خبرې شي پر سټیج باندې وایي د تراس او وخت باندې کړه په عمل کې ثابت کړي. تر څو چې په عمل کې د خبرې ثابت شي نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکړي. ولې یو خبره ډېره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی. مرکې افغانستان د اقتصادي برخه کې ډېر پاکستان ته اړو فل د چابهار بندر د هندوستان سره راکړه ورکړه ترانس برخه کې دا د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ و چې افغان دولت او افغانستان مجبور چې ورځ په ورځ د خودکفایي قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې به یې درلودل هغه نن سبا نور هېوادونو څخه هم لاسته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بله لار نه لري، زه پر درېمه لار ده چې د اړیکو په ترین کې نهایت هڅه وکړي، ځکه نو د دولتي نهاد سره هغه شو چې د پارلماني چارې یو یو هڅه راواسوي. هغه د پوځ مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دې ته ونه کړه.
بله، په اګست میاشت کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نورو مقاماتو وروستي سفر به څومره د پاکستان د دریز په بدلون کې رول لوبولی وي یا څومره به دغه دریز بدل کړی وي؟
که پاکستان دریز وخت اورد باندې مثبت طرف ته تغییر کوي د نړیوال کچې باندې، هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دوی په دې باندې اوس پوسیوي دي چې موږ د پاکستان شامل سره وکړو. تاسو په هر یو نړیوال کانفرنس کې وینئ چې د پاکستان له مشرانو سره ډېر ناوړه چلند کېږي. ځینې مثلا امریکا ولسمشر دوی ته هېڅ اهمیت ورنه کړي، نور غبران چې هغوی دوی سره ویني. بل ډېره مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر ځای دی، هغه د امریکا او د هندوستان ډېر نږدې اړیکې دي. ټرمپ چې کومه یادونه وکړه، مثلا ډیموکراسي په برخه کې هندوستان یو ډېر پیاوړی ملک یاد کړي، او دا یادونه وکړه چې موږ د هندوستان سره په اقتصادي برخه کې خپله راکړه ورکړه ډېره پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره یو ډېره سخته صدمه وه چې د دوی هغه سخت دښمن چې هندوستان دی، د هغه اړیکې د امریکا سره ډېرې ګور نږدې شوي دي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخ کېږي. پاکستان لپاره بل لار نه پاتې کېږي. دا روان کنفرنس چې هم جوړېږي، پاکستان به ډېر تفاون باندې او پاکستان خلک هم نن سبا راپورته شوي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي، چې نور د ترهګرو لمنې نه چې په دې کې دوی ګاسه او نه دنیاوالو اړیکې په دې کې دوی سره سمېدلی شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریس په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو مخکې دغه ادعا کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. په دې خبرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتنه کوو. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره وسلوالو غوښتل د کندهار اوروزګان پر لویه لار د امنیتي ځواکونو پوستې ونیسي او دغه لار وتړي. صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندهار د امنیت کمانډانی د ویان مرستیال متی الله هلال ازادي راډیو ته موبایل چې 13 ورځ نه وخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د روزګان کندهار پر لوی لار د شاولیکوټ ولسوالۍ په چمنیانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شي. د هلال په وینا د وسلوالو طالبانو او پولیس ترمنځ درې ساعته جګړه رامنځته شوه چې د مازګر په 4 بجو په لاره د شپې تر 2 بجو دوام کړي. هلال وايي په دغه جګړه کې شل وسلوال وژل شوي او د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري ټپیان شوي. د هلال په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار روزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوسټي سکوت او دغه لار بوتړي.
جګړه په 4 بجې پیل شوه تر مخسن تر 2 بجې دوام درلود. په درې ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي. د جملې څخه د نفنه وسلوالو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې په شوراوا کلسوالي کې درې پولیس وژلي. امنیتي چارواکو د شوراوا په اړه د طالبانو دغه ادعا رد کړې.
عمر دل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د درې ساعته جګړې په نتیجه کې شاوخوا شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې په نوم کتاب پرون مخکتنه وسوه. په دې اړه په جوړه شوې غونډې کې ویناوالو د کتاب مطالبو ته په کتو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او جګړه د اسلام له دین څخه د هغوی ناپوهي وبلله. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان د خدای لخر په غلطه جګړه کې د هغه کتاب نوم دی چې د مصر وتلی لیکوال فهمي هویدی لیکل دی. دا کتاب د روان د رسالت په نامه یو بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مخکتنه ته وړاندې کړ. په دغه کتاب کې د طالبانو د فعالیتونو او جګړو په اړه ګڼ مطالب ځای شوي دي. روان د رسالت د بنسټ مشر ذبیح الله عزیزی وویل د دغه کتاب د مخکتنې هدف دا دی چې د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ او فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات حاصل او قضاوت پرې وکړي.
ما در یک وضعیتی که جامعی ما بخاطر تالی و ترمی
موږ په داسې وضعیت کې چې ټولنه مو د هیواد دایمي شرایطو په پام کې نیولو سره د پرمختګ او ترقی په خاطر راپورته شوی خپل مسؤلیت ګڼو چې دغه کتاب نقد وړاندې کړو چې نظرونه پرې تبادله او خلک ترې مثبته ګټه واخلي.
د ناستې بل ویناوال محمد سالم حسینی وویل د دغه کتاب له لیکلو څرګندېږي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو په نورو هیوادونو هم اثر کړی، ځکه لیکوال د دغه کتاب د لیکلو اراده کړې ده. د وویل دا ښه خبره ده چې د خپلو معلوماتو تر څنګ د ځان او په ټولنه کې د واقعیتونو په اړه د نورو نظریات او معلومات هم راټول کړي چې قضاوت مو پرې کړی شي. حسینی د کتاب د مؤلف له قوله وویل طالبانو په خپل واکمنۍ کې د خلکو پر ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي و چې تر ډیره د طالبانو په ساده توب دلالت کړی دی.
د فهمی هویدی له نظره طالبان اکثره هغه خلک وو چې د لومړي ځل لپاره ښار ته راغلي وو. دوی د هغو سیمو اوسیدونکي وو چې پراختیا پکې لږه شوې وه، او بله دا چې دوی ته ویل شوي وو چې فساد په ټول افغانستان کې موجود دی.
طالبان د خدای لښکر په غلطه جګړه کې کتاب د طالبانو د واکمنۍ جګړو فعالیتونو اړوند د عربي لیکوال فهمی هویدی لخوا په عربي به تالیف شوی او د پښتو ژباړه یا اسدالله ساحل کړی چې 28 عنوانونه او 222 مخونه لري. طالبانو تر اوسه د دې کتاب په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د زیاتې واورې اورېدو په نتیجه کې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لارو کې د ټرافیکو جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، تر دې شېبې پورې وضعیت څه دی د دغو لارو؟
السلام علیکم.
ستاسو ژغ پرې جانایش صاحب، د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د وضعیت په اړه کرا سره خبرې وکړي چې اوس وضعیت څه دی؟
سالنګ تر اوسه همداسې ستونزه پکې مخامخ دی، خو د ځینې شمالي ساحاتو کې په شمال کابل کې چې پروان او سالنګ سلولارې وصل دی هغه ښه شوی ده، او ترافیکی وسایط او هیڅ ستونزې نه لري، کومې ستونزې مخامخ نه دي. خو مګر په سالنګ کې همداسې سلولار تلل شوی ده، او صرف هغه مسافر وړونکي موټرون موټر ګزرېږي، او نور په هغه وسایطو چې هغوی بار وسایط دي هغوی ته تر اوسه هم اجازه درکړل شوې نه ده چې سالنګ ته عبور وکړي.
بله، انیل صاحب، تر اوسه پورې د انساني تلفاتو راپور ورکول شوی؟
بله،
تر اوسه پورې د انسانانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی؟ چارواکو څه ویلي؟
چارواکو په دې اړه وایي چې په دې خاطر چې هغوی کلک تدابیر نیولې ده، په دې خاطر همداسې چې تړل شوې ده سالنګ په بربري وسایطو، په همدې خاطر دی چې تر اوسه جاني تلفات هیڅ نه لري. خو د هغوی تدابیر همداسې ده چې د جوي حالاتو پیشبیني کوي، په دې خاطر چې مسافر وړونکو ته مسافرونو ته مصونیت درکړي. تر اوسه د تلفاتو په هکله هغوی وایي چې
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د ترافیکي جریان په اړه تاسو ته معلومات درکول. و مردل چې د زیاتې واورې اورېدو له کبله دغه جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. ورزو کونړ ته د کونړ امنیه قمندان غواړي په دې ولایت کې د شیزینه پولیسو شمیر زیات کړي. اوس په دې ولایت کې یوازې 9 شیزینه پولیسي فعال دي. تفصیل د روحلان وری پراپور کې.
په کونړ کې د حاکمو دودونو او د کورنۍ لخوا د یو شمیر بندیزونو له امله خزي په رسمي دفترونو او په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې دندو ترسره کولو ته زړه نه خکوي. همدا وجه ده چې په ټول ولایت کې 9 خزینه پولیسي موجود دي. یو تنه چې د امنی قومندانۍ مخې ته د قراول ترڅنګ په یو کانتینر کې ناست ده او پاسپورت اخستونکي خزي تلاشي کوي، د ځان پیژندګلوي وروسته یې ازادي راډیو ته وویل. یو میرمن چې د پاسپورت تر لاسه کولو د پاره امنی قومندانۍ ته راغلی او د خزینه پولیسي لخوا تلاشي شوی وایي.
زه قومندانۍ ته پاسپورت جوړولم، پاسپورت جوړوم تر لاسه خزینه تلاشي له خپل عزت سره وکړل. او په موږ ډېر په دې خوشاله چې درسه تلاشي کیږي.
د خزو چار رئیسه میرمن سهیلا بابر وای په ټولنه کې د خزینه پولیسو اهمیت ډېر زیات دی، ځکه چې یو شمیر کسان د خزو په جامو کې مهمو ځایونو ته ځان رسوي.
د سډیر جرمونه موږ ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډېر زر رسوا شي او به نکړي شي چې خپل هغه شوم په دې تر سره کی. نو د دې شتون ډېر زیات ضروری دی.
هغه ویل باید د خزینه پولیسو شمیر نور هم زیات شي او د تلاشیو په برخه کې وسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې پیل کړې چې څو خويندې پولیسو کې دندو خستلو ته چمتو کړي.
اوس په مجموع کې فینن 9 نفره چې ځنه پولیس لرو، البته په مختلفو په محابسو کې دي، په پاسپورت کې دي، په کراولو کې دي. په مجموع کې موږ غواړو دغه شمیر 140 نفر ته ورسو چې موږ به قراران اعلانونه ورکړي دي. زموږ د خوند سره مو د علماي کرامو بزرګانو سره مو د مپووي په کوهوي په برخه کې مشخص پروګرامونه د مردمی پولیسو ته د قصخنه ولې دي.
په کونړ کې پوخا د خزینه پولیسو د نشټون لامل ډېر ستونزې موجوده وي، حتی د ولایت مقام او قومندانې ته به چې خزي داريزو او پاسپورت خستلو د پاره تللی د هغوی تلاشي د پاره هم څوک نو موجود.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. نور لا احمد تکل ناوري.
د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبر پانو کې چې تیر شپه ناوخته خبرې کړې، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین وایي چې دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمیر کړکیچنو سیمو پر حالاتو په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د ټلیفوني خبرو غوښتنه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا شوې وه. کرملین وایي ټرمپ په خپلو خبرو کې له پوتین څخه مننه وکړه چې پرون یې په خپله کلنۍ خبري غونډه کې په اقتصادي برخه کې د ده د مشرتوب ستاینه وکړه. خو د سپینې ماڼۍ خبر پانه ټینګار کوي چې ټرمپ له پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې په خپلو پرونیو څرګندونو کې د دې اجرات وستایل او د امریکا د ستر اقتصاد په سمون کې د دې مدیریت ګټور وبل. پوتین په خپلو پرونیو څرګندونو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار لپاره وروسته د امریکا په اقتصاد کې د ناڅاپي ښېګڼې یادونه وکړه او دا یې د هغه د جدي بریاو یو مثال وبل. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو داوی هم یاد کړی او د ټرمپ پر مخالفینو یې تور لګاوه چې د هغه د کمزوري کولو هڅه کوي. دواړو خبر پانو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ.
د لندن او نیویارک ترمن سفر را لنډیږي، دا چې څنګه اسمت څاروان براتو وي.
د لندن او نیویارک ترمن سفر به په څو کلونو کې درو ساعتونو ته را لنډ شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي، تر کانکور چې په خوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاو چټکی او د شغل نظر آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو، هوای زیاته ککړوله او شغل ډیر لوړو. خو سوپر سونیک الوتکې تر کنکورت دیرش برابر ټیټ شاخ لري. مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانې په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2026 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سشکال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دازل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه ورورجان له سارک مغیږی جام د موږه 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته څوک بلاتکنګالو کې نه نوتلی او مرسته راغله وه $200 او څه کمبل انصار ته دی موږ یو پیغام ده چې موږ ته هېڅ شم رانه کړه څه زوروالکان ووړو څه غلو رازنو سره ووړو او موږ ته هېڅ شم نه رسېدل او موږ ته دې اول راکړي دي انشاءالله خوان او لوګر نه غږېږم وسلام
اور السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم موږ د دې نه اسکی چې موږ ته ماشینه نه راکړې ما د لوړو څه دا ایله چې کومه ماشینه پر وخت باندې مشتره ورسي دې خپل جيبونه دا چې پیسې لري موږ ته پر وخت باندې ماشینه نه راکړي بره خو نور بیمه ته نور جهات باندې موږ ته څه وخت باندې ورسي موږ ماشینه نور د ګډ ورګانو دا ورسي ورکړې دی وایي د پولیس ورګان دا پاتې دی پولیس یې نه جوړ کړې موږ ګناه سره چې موږ د نور ورګان نه تر کې وایي د ماشینه نه کېد کړې موږ دا نه راکړي څو پاتہ باندې کور کول څه نه په دغه دغه ماشه نه چې دا ماشه ورځ باندې ورنه کینو د کور په چیشو چلی دغه ماشه پاره د ناشې چې منه دغه ماشه دغه ول زر افغاني ته ناشې چې ول زر افغاني مې څه نه ورنه کړي دوه میشته وګرځي بار د کور په چیشو چلی نو نور کور چرواسه د موږ پیغام ورسې مننه نه خیره شه
د وروډونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو
د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې وای د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو پوځي استازي به د په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شي د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرینن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو داسې وړاندیز ورته کړی و خو د کابل لوري نه دی منل شوی په سالنګونو کې د واوري د ورېدو له امله لارې بندې دي د ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واوري زخامت تقریبا یو متر دی په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان د توپچی د حملو له امله بې کوره شوي د سرې میاشتې ادارې د خوراکي موادو او د اړتیا وړ نورو موادو مرسته کړې ده په کونړ کې د سرې میاشتې رئیس ازادي راډیو ته نن وویل چې دا کسان په مروره او شلتن ولسوالۍ کې بې کوره شوي دي د پاکستان ستره محکمه بنن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو پړه پریکړه وکړي د دې سپیناوی به وکړي چې هغه پټه پانګه درلودلې ده کنه په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نواز تیر کال پر عمران خان د تورنو مقدمه جوړه کړه د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول شوی دی رسنیو د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د انقره د پولیسو له پخواني افسر رمضان یوچل څخه هم پوښتنې کیږي او په دغه پیښه کې په لاس درلودلو تورن دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست کمپاین به د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شي په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی ده او د پارلمان د مشرانو جرګې نن اعلان وکړ چې د دسمبر په سمه بعد انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمي پیل شي
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org د ازادي او اوردونکو پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي د امریکا متحده ایالاتونو وی چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استول په اړه کرا شواهد دسته پر ایران تور دي چې په یمن کې د حوثی غنم لا تړ کوي او د ډلې ته وسلې استوي خو ایران دغه تورونه رد کړی دي نور تفصيل د احمد تکل په راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي نیکی حالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبريالانو ته څرګندونه کولې چې د پینټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې خېوي امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو په نندارتون کې یو بی پیلوټه الوتکه او د ټانک زد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړوړه څاري
We have a story to tell and the story is a very important one and it's not just important for the United States
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوال ټولنې لپاره مهمه ده څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بے ثباتی د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لاله لري د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړی دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو، بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقه په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیکت اجازه لري. همدارس د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثی اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلای دی او لڅ باندې دوه کلونو راهیسې د حوثی اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال غني ل پخوا رئیسی حوثی اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړی دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حمله په اړه د میرمن حالي څرګندونه غیر مسؤلانه او پرون کې بللې دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونې مترډیره د کندهار ولایت د اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه میرا خسته دي، او د دوی پښتنې می د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړی دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. د لمرنې اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري.
فساد
اړوند دغه بل اوریدون کې بم راوخل بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دام د فساد خبرې کې
السلام علیکم زیف مسلای او کندهار ولایت څخه
بله، خوشبخت صاحب د دې اواز مو هم اوریدای دی. هم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي، او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي؟ مننه.
دا اوریدونکو شکایت مې اوریدله، اصلاً ته فکر نه کوم چې تاسو څه دي چې ولري تبا نیم د ستاسو د دې دی کو په دا کچنه چې لکه دې ویلې لمړی دا ارغسان څخه د مستمر ور دغه خبره وکړه. هیڅ په لار کې څنګه نشته، هیڅ څنګه څه دی کولای خپل احتمالات او خیال کولای خپل مواد ته انتقال کی او راي وړي هغه کتیل وی هغه هر څه چې خوراکي مواد وی بلیس په ټولې خدمتکار دی او او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي، د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل دا چې دوی واقعیت ولري، موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشرې کندهار والي کوي. په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي، او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته. او که واقعیت ستونزه دولری بیا ها کتان کې جره می کړی مو چې مینه هغه مجازات کیږي او خاص وخت سره پیږي.
بله ډیر مننه. شنو هم دا موضوع د حوزو د مسلو یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړی دي، دا به وورو به تاسو جواب یې پر واخلو.
د کندهار ولایت د ژوند ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما د نورو ټول چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې میوان پر شخصي سړک باندې کوم بوستي دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا زره پرې ایښې وي هغه د موټر راسته کوي، د هغه سره سخت ظلم کوي. نو زما د نورو ټولو چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلے السلام علیکم، میں کندار ولایت سے مختار سراڑی کرنے والا تھا. غشتانہ میں دار ہے چہ کندار کی کمپنی سے جی کلرا موزا برے موزا داخل شہر پولیس جی خلق ضروری دکانداران نشان اخلی پیسے نور کئی کم لیڑی والا والا اڑی کم پوری جی خرچے کم چولی خرچے کم خوراکی تو کی خرچے دے دارا نشان پر آخری پیسے نور کئی کم اور نمانیات تو کی چی بھائی داس ماشان مخور داس تھی پیسے راکا پیسے اس طرح جی وہ کہ خود آپ آگا بن گیا زور یہ پچکا ہے وہی وجہ لاش ہے داغ کاروں میں روان مسول چراغ سے کمندانہ نو پر سر سے کم مشران جے دو سن داغ اس طرح سیدا خواران غریبان زور جی یوم نوری جی خرچے باقی دو سو روپئے دی تپاتی ہے کہ آگے دو سو ددرو سو رو جی راس کر جی خوری آگے تب تاوان راڑی اس طرح میں ڈال چی داغ خلق اصلاح سے داخل کو سپزور نوک چان و نخوری او که بیا مو خوری پیسی وار کی منم.
بله خوش بخصب دی دو آوریدون که اوزان ما وارد تقریبا وار تا استونزا با بیا هم دا اوزو تا خدا پولیس سخم.
بله دی استونزا ما بوی تا وار تا دا بیا هم وایمه چی دا استونزا وجود نلری اصلا تا بان استونزا با بی دا آغه دا استونزا حل نفاره دا پولیس پولی کوکی دا مجازاتو لری
محمد
جلیل عباس خیل کندهار ولایت تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیله وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکی لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې دې شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې دې مایانو خوراک شي، د هغو مسئولیت په ټول دې په غاړه وي، ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم.
زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضعیت ته خاصه پاملرنه وکړي
اقتصادي پرمختیایي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ، نن زه په اتکان کې ناست وم، تر رانیونکو فکران ډېر د اتکان ته ودرېدل، او په دې فکرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله، خوشبخت صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدل. ستاسو جواب غواړم پر دې اړه.
دغه وو مشکل خو ټول افغانستان کې و، د نړۍ او کندهار کې نه دی. د بیکاری کچه افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې لوړه ختلې ده، خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کار زمینه برابره کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیز چارو امریت د کار او ریاست د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان فرنډ او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبي نه وو، زده په نجارۍ، مستریتوب او فرنډ د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي، او هغوی اوس برابر او او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېر پورې دلته خلکو ته صدی تر د افغانستان په نورو هغه ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده، خلک دلته کار کوي. خو زموږ د دغه ورځو څخه چې اوس دوی بېکار دي، غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي، له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو که هم په ملکي برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي تر څو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله، ډېره مننه کوم. دغه بل اورېدونکی به راوخو. بله
بله، السلام علیکم. نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار نه اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان بې سواده باید لویان نه شي. باید زموږ ته مکتبونه جوړ شي او سړکونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل ستاسو زموږ په سیمه کې، او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اورېدونکي به راوخو. د شکایت به مو ورو بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان بې وزلي او اورنګزي ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا ستاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کالداري اخیستل کېږي. مظلوم او دربدره ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالداري وګټي، بیا یې چارواکو ته ورکړي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولې چې حکومت شل دېرش یا 1500 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تل په 1500 کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټه کوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار یې بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې ور ووځي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاتې. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله، دغه دوه ورونو ته که تاسو جواب وایست.
زه پر ستوندی په برخه کې بالکل مشکل دي. لروز مخ یو شمېر وسوالي کې د ستونزو د شونګي د کمښت سره مخ مخ یو تل د شونګي یو کمښت یم. موږ په نسبي وسوالي کې په ټول کې هلته شونګي شته. د شونګي یو هیڅ مشکل نشته. بعضی بعضی مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرونو دی او دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده. راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی. نوي ښوونځي به په یو شمېر ولسوالیو کې جوړ شي، کامیرونه به یې جوړ شي او پوهنې ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیم کال د پیل بیا تر دغه تعلیم کال تر پایه چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي، هغه بندي ښوونځي چې په ولسوالیو کې هغه به پرانیزي او دغه همدا اوس د پوهنې ریاست یو کمپاین روان دی ټولو ښوونځیو ته فرشونه ورکوي او سپینې تختې ورکوي. د دغه ستونې سره هلته ځینې ښوونځي مخ دی چې دغه ستونزې دي انشاءالله حل شي. د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوشش کوي چې دغه ستونزې حل کړي. د پاکستان د پاسپورټ په ریاست کې دغه خبره هېڅ قابل د قبول نه ده. قیامت معلوم دی د پاسپورټ دغه قیامت څخه یوه افغانۍ نه څوک بالا بد اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي، دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي. یو سړی دی هلته هغه خپل بایومیټریک کوي، خپله تذکره به یې تایید کړې وي او بایومیټریک وکړي، بانک کې پیسې په بانک کې تحویلېږي. نو بیا ستونزه اصلا پیسې نه بیخي په دغه ځای کې. دغه یو
بله ډېر مننه کوم. دغه اخري ورور به واخلو چې شکایت د کډوالو برخه کې لري، نو د دې ستونزې په پلو ورو.
بله السلام علیکم، زه به شولې کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تل حاله د کندهار څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی چې موږ ته دلته خیمه راکول سي، موږ د جنگو سره راغلي یو کډی مال ته پاتې دي. دغه خالد بلا صدیق سره راغلي، موږ ته خیمه راکول، حکومت موږ دلته سرپناه ځای نه لرو، یو کندواله موږ ته نه پیدا کیږي. موږ د حکومت سره دا هیله ده چې په دغه مجرو باندې سر وګرځي، یو د سرپناه ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو او کاروبار برابر کړي. وسلام.
بله خوشبخت د دې ستونزه مو اوریدل. ستاسو جواب څه دی؟
من د دې ستونزې مو بالکل وخت له دغه کندهار ته د روسي کې خورا ډیر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي، د روزګان څخه او زابل څخه. دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موسساتو خورا ډیر مرستې د دغه کډوالو سره کړې دي او لا هم کوي. او سره که تاسو مطبوعات وګورئ موږ هلته دا خبرونه چې دوی نه شرکت دي، موږ په هر غونډه کې د زیات شمېر کاندیدانو چې موږ د پوهنتونونو کې د سندونو کورنیو کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کېږي، د کډوالو چارو ریاست لخوا سره مرستې کېږي، د طبي چیزو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا سره مرستې کېږي. دا ستاسو وجود به ولري، خو موږ هم لا دغه تېرونې کې والد یو کمیټا د اضطراري کمیټې کې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبي پیښو وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړ ترڅو دوی پر آمادګي ونیسي او په داسې کومه طبي پیښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي.
بله د کندهار د والیوان قدرت الله خوشبخت، بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او د اوریدونکو پوښتنو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کندهار د خلکو شکایتونه مو اوریدل، اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم واورو.
هلو السلام علیکم، زمانه مې اسمت الله ده، د تل د تربنا د مهاجرت ژوند تیروم. زه د ازادۍ راتو ته ډېر سلامونه هم چې د موږ پیغامونه نشر کوي او زه په مشرانو جرګې باندې غږ کوم. په دلحدي مسلم یار باندې زه غږ کوم چې د پارلمان غونډې تېروتنه ونه کړي. موږ افغانان یو، د افغان کلمه به په تذکره کې لیکل کېږي که نه یې دا ضرور دی دا ولیکل شي. که نه ونه لیکل شوه، موږ مهاجرونو په پاکستان کې به قبولي واخلو او افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه که ونه لیکل شي دا د اسلام کلمه ده، دا ضرور دی. موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده، ضرور موږ مسلمان دا لیکل کېږي، ضرور به لیکل کېږي. والسلام.
هلو السلام علیکم، زه اسدالله عظیمي د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنی ده، ډېر سخت بد حالت ده. نه محصلین پوهنتونو ته تللی شي او نه متعلمین مکتبو ته.
نتاس ازادي راديو کارکونکو لول پرو چارواکو نو مدا خواهش ده زمو غختر لول مقامات ورسوي ډير سخت بداله د طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو تر غلي دي خلک نه پرېږدي چېر مشکلات یې بس دا مختص ته وای او تاسو مو غختر لول مقامات ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زبری رضو خپلوم سلام مونږ کې له ناروغان څخه زموږ له سیند د خپلواش ته ولسمره د پاره د ولایت خبر کوم په دې حالت د خدای په حیاز د قران نور تر یو څو مشران پر ورسول او زموږ کورماش په شنو کور را خراب کړ زموږ کور تباو برباد شو زموږ کچنیان نو شاس زموږ حکومت
السلام علیکم. وحاد کانایم لپکتیا چمکنیو څخه. دلته په چمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډی محصول و چې زرګونه لکه تاوان یې کړی و. د خپل تاوان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې زه سره یې روپۍ جمع کولې هغه یې له خاورو سره خاورې کړ. زه د پکتیا والي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه چمکنیو ولسوالۍ ته راوړي. هغه هلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او د داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. زه دلته هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت راډیو شفه د سه په تماس کې نوم به درته وانخلم. د نامه څخه به ډاډه وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بیخي به دغه ته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی. حکومت هم پیسې ورکوي. اوس بیا څه چې مخکې سې به د پلار ورځ راول ډم په سره بس کړي لاسه جوړه کړي خپله دغه پولیس چې دي قومندان دا پوښي چې دي اوس خپله خرڅوي بالا پوډریان پر روان دي. نو دوی دغه په خپل خرڅوي په ازار باندې خرڅوي. دا نشه چې شړې مخنیوي او چې شړې وڅو او ور دي سره موږ ډېر پازا د تکلاګان چې چې صابونه شو خرابې دا ساکن به چې ورک شي خپل حکومت یې خرسي نو دا نور څه خبر دي د موږ کو ما دا ما ته ځان خبر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. کو درو سلام دې ورته چې په ماښ کې روز ما دا پیغام دی چې نن مو په چار وخت دا موږ کله دې سړک چې دی راځي وخت کې دی راغلی چې نن جوړي نن جوړي دا ول نه جوړي دا سره دای چې جوړ څه دا فشار دې ځای دې دای چې جوړ څه شان دا سیر دې پروت دا سړک مې جوړ دای جوړ څه یې مې نه څول چې کنه په دې څه څو راغلی دې سره غنا کې یا بل خوا ته دې څه وړي دای چې دا سړک اوس دې شاته دې دې خبر دای چې تخیل تاریخي ځای دې او بل ما وانی سره دا فشار دې څه کله سره هیڅ پاک چې موږ څنګه د پاک نه جوړې دا پاک څنګه جوړ ما دا غوښتنه ده خدای ته ما.
السلام علیکم. وساد نیواله پکتیا چمکنیو څخه. دلته په چمکنیو کې ډېر شمېر غلا پیدا شوې دي او موټر ورسره څنګه انسانان هم داسې نور جنایتونه هم سره کوي او دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو وختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی څخه ستړي او ستومان وي. مثلا
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ، نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو اوري.